السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شپې زه صفی الله ستان اگزایم د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خراغلاست وایم. پیل به په خبرونو باندې وکړو. په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورتر ریچارډ بنت د سرپل ولایت د بلخاب له ولسوالۍ د اندېښمنونکو راپورونو په اړه باندې خبر ورکړی دی. د هغه په خبره د ناقانونه وژنو، د خلکو د بې ځایه کولو، د اموالو د تخریب او د ګڼو نورو بشري حقونو د سرغړونو راپورونه ورسېدلي دي. بنت چې نن په خپل رسمي ټویټر باندې په دې اړه باندې څرګندونې کړي، زیاته کړي چې د انټرنیټ د نشتوالي او همدارنګه د ټولنیزو رسنیو او رسنیو د پوښښ د نشتوالي په خاطر باندې د خبره متاسفانه نه شي کولای دغه راپورونه تایید کړي، خو هغه ټینګار کړی چې د جګړې ښکېلي خواوې باید نړیوال بشری حقونه او بشر دوستانه حقونه رعایت کړل دي. مخکې د بشری حقونو د څار سازمان د آسیا د برخې مرستیال پتروشا گاسمن هم په یو ټویټري بیان کې له بلخاب ولسوالۍ د اندېښمنونکو رپورټونو خبر ورکړی چې د عقیب خبره د طالبانو ځواکونو د وسلوال مقاومت د پغچ کې څو تنه بندیان اعدام کړي دي. د طالبانو ځواکونه او د طالبانو لړلې یو جلا شوی ناراضه قمندان ملا مهدی مجاهد ترمنز څو ورځو راهیسې د سرپل په بلخاب کې جنگ روان دی. د ایران د کورنۍ چارو وزارت امنیتي مرستیال سید مجید میر احمدی وایي د دوی د شمیرو له مخې په ایران کې د افغان کډوالو کره شمیر له 4.3 میلیونه تر 4.5 میلیونه پورې اټکل شوی. د ایران تسنیم خبري اژانس د ښاغلي میر احمدی له قوله لیکلي په دې کډوالو کې یوازې 2.3 میلیونه تنه په ایران کې د اوسېدو لپاره قانوني اسناد لري. ښاغلی احمدی ویلي دا شمیرې وړاندې تخمینی وي، خو اوس د سرشمیرنې وروسته کره شوي دي. وړاندې په ایران کې د افغان کډوالو په اړه ویل کېدل چې نږدې 3 میلیونه افغانان هلته ځای پر ځای شوي دي. د خوړو نړیوال پروګرام وایي د دوی ډلې د افغانستان په زلزله ځپلو سیمو کې خلکو ته د ژوند ژغورنې خوراکي مواد، انرژي بخونکي بسکیټ او نور مواد برابروي. دغه سازمان د آسیا پاسفیک څانګې په یو ټویټ کې ویلي له تېرې چهارشنبې په دې زلزله کې تر 1000 کسان مړ شوي چې په هغوی کې 1550 ماشومان هم شامل دي. دغه سازمان د ټپیانو شمیر شاوخوا 3000 تنه یاد کړی دی. د افغانستان کرکټ بورډ ویلي دي چې د پکتیکا له زلزله ځپلو سره مرسته کوي. د بورډ ویاند فرید هوتک په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د افغانستان کرکټ بورډ پکتیکا او خوست ولایتونو ته د سروې په مخه یو ټیم استولې ده چې ډېر ژر به سروې تکمیل شي او مرسته به ورته ورسیږي.
تر دې مخکې بیا افغان مشهور کرکټر راشد خان د پکتیکا له زلزله ځپلو سره د آنلاین مرستو یو صندوق پرانیستی و چې تر دې دمه څه باندې 1,00,000 پاونډ مرسته راټوله شوې ده. خبرونه مو واوریدل کولای شي په تفصیل د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولې. اوس به راشو د پروګرام معرفي ته. لومړی برخه کې به د پکتیکا د زلزله ځپلو وروسته حال درکړو چې الله هم له سختۍ او شکایت لري.
د ټول څومره نفر وی ټول شهیدان شي وزن نه یو مشم د پاتې شي ورې په سبدي کې پته ده. تر زما سره څنګه زونه څنګه پرته یو دغه کړي خپل خراب دي.
پکتیکا چارواکي بیا وایي سروې بشپړه کړي او اوس مرستي پیل شوي.
د مرستو بهیر خو 13 ورځ سهار پیل شو. دغه دغې نه 2 ورځې مخکې د مرستو بهیر ځکه نه و چې هلته شفافه سروې نه وه سوې.
ایران ته د افغانانو د کډوالېدو په اړه هم یو راپور لرو.
بس دغه بیکاري نه بیروزګاري نه ټول فامیل د مونږ تلی د ایران ته. بس مونږ هم انشاءالله څو دلته کمرانات شي نشته، نه تشي ته پاتې شو، دلته نه کار شته نه روزګار شته.
په یو مفصل راپور کې بل دی خبر شي چې د افغانستان په ملي ټلویزیون کې چې اوس د طالبانو په کنټرول کې دی څه خبريږي.
مشاعری کی گیم ټول طالبان کی او دوی پغه ځانمر کو باندې را سرخی یا دوی په اسلام باندې شهیدان باندې را سرخی نور خبرونه دي.
تر دې شی بی
د ازادي رادیو خبري ټولګه
رابه شو. اول مطلب ته د افغاني سری مشت ټولنه وای په پکتیکا او خوست کې زلزله زپلو ته خوراکي او غیر خوراکي بشپړې مرستې رسیدلې او اوس یې باید د کورونو د رغیدو په اړه فکر وشي. د دې ټولنې مرستیال په کابل کې رسنیو ته د مرستو د رسولو او ویش په برخه کې د لا ډیر تنظیم غوښتنه وکړه. اخو یو شمیر زلزله زپلې هم وایي اړتیا ده چې د سرپناه غمی وخوړل شي.
افسر د پکتیکا د غیان ولسوالی اوسیدونکو دی او هلته په شوې زلزلہ کې نه یوازې د کور ړنګ شوې بلکې د کورنۍ لستنې هم پکې مړ شوې دي. د افسر د کورنۍ دوه تنه ژوندې پاتې خو وايي تاسو ځای نه لري چې شپه پکې تیر کړی. په پکتیکا خوست او ننګرهار کې د تیرې سه شنبې په شپه شوې زلزله کې لږ تر لږه 1,150 تنه مړه شول او زرګونه کورونه ونړېدل. تازه د طالبانو په مشرۍ د افغاني سری میاشتې ټولنه هم لمرسته کوونکو غواړي چې په پکتیکا او خوست کې له زلزله ځپلو سره د دایمي سرپناه د جوړېدو په برخه کې مرسته وکړي. د دې ټولنې مرستیال نورالدین ترابي د دوشنبې په ورځ رسنیو ته وویل پکتیکا او خوست کې زلزله ځپلو سره پوره خوراکي او غیر خوراکي توکي مرسته شوي او اوس باید د کورونو د رغېدو فکر وشي. هغه په کور دننه او له نړیوالو مرسته کوونکو وغوښتل چې خپلې مرستې په نقدي ډول زیانمنو ته ورسوي.
غوښتنه ده دا مو پیغام دی خلکو ته که حالت مو هر څوک دي هغه خلک هم ورته وایي چې دغه غوړي موږ اوس نور څه په وکړو دا واړه څه په وکړو راته ورسېږي دا سامانونه څوک په وکړو تر موږ زیات دی و دا واړه ځوانه موږ دا د وړو ګوني دا د غوړو ټیمان دا موږ ځای نه لرو چې په کښې کښېږدو. د ټولو غوښتنه دا ده چې موږ سره نږدې کومک وسي. دا اوس موږ دغه پیغام د خلکو ته تر اوسه پورې نغدي کومک نه دی سوی.
خغلی ترابي وایي یو شمېر نړیوال ټولنو هیوادونو له دوی سره ژمنه کړې چې په پکتیکا او خوست کې به د خلکو دایمي استوګنځایونه روغتیایي مرکزونه او ښوونځیو لپاره مرسته وکړي. نوموړی زیاتوي دوی دغه شان د هغو ماشومانو لپاره چې د کورنۍ ټول غړي یې مړه شوي دي یو پلان په جوړولو اخته دي. دا په داسې حال کې ده چې پکتیکا او خوست ته د مرستو د لیږد په بهیر کې د لا تنظیم او روڼتیا غوښتنه کیږي. پرون په ټولنیزو رسنیو کې داسې یوه ویډیو خپره شوه چې په زلزله کې د ځپل شوې کورنۍ یو غړی ادا کوي چې خیریه بنسټونه د دوی په نوم سوداګري کوي. په پکتیکا او خوست کې د زلزله ځپلو سره په کور دننه او له هېواده بهر لا هم د مرستو بهیر روان دی او تازه چین د 2.5 میلیونه ډالر بشري مرستو ژمنه کړې.
د افغانستان په ختیځو سیمو لاغې ډلې په کونړ کې هم یو شمېر ځوانانو د پکتیکا خوست او پکتیا ولایتونو زلزله ځپلو سره د مرستې لپاره راټول شوي دي. دوی تر په تېرو دوو ورځو کې لسګونه زره افغانۍ راټولې کړې او وایي چې د زلزله ځپلو لپاره به یې ورسوي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
تر خپلې وسې مرسته وکړئ، ستاسې صدقات به په ښه شکل تر هغې کورنۍ ورسیږي.
دا غږ د کونړ مرکز سداباد د شهیدانو څلور لارې کې د مرستې راټولولو په هدف له لګول شوي خیمې پورته کیږي چې له هر چا د خپل وس په اندازه زلزله ځپلو سره د کومک غوښتنه کوي. یو تن ځوان او مدني فعال قیام خیام ازادي راډیو ته وویل
ټولو افغانانو ټولو مسلمانانو ټولو غوښتنه چې زموږ د غم ځپلو هیوادوالو سره د خپل وس او توان په اندازه مرسته وکړي په دغه مصیبت کې سره همکاري وکړي.
لسکلن ادریس چې پلار ترې جنگونو اخسته اوس ورته د لسکسیز کورنۍ نفقه ورپغاړه ده. ټول ورځ د نورو بوټان رنګوي، لاسونه پر ډول ډول رنگونو رنگ دي او په ډیره مشکله د خپل کورنۍ لپاره یو څه نفقه پیدا کوي. خو نن پر کوچنیو لاسونو ګټلې پیسې زلزله ځپلو ته ورکړي.
زمانو ادریس دی، زه په کونړ ولایت کې غریب کار ما د نن ورځې کومه غریبي چې دا هغه ما واغسله د کونړ په څلور لارې کې چې کومه خیمه ده هغې سره ما مرسته وکړه د نن ورځې غریبۍ.
د تیرې سې شنبې په شپه زلزلې په پکتیکا خوست او ننګرهار کې له 2000 زیاتو کسانو ته مرګ ژوبله واړوله او په زرګونه کورونه یې ونړول. له هغه وروسته یو شمېر هیوادونو خیریه ټولنو او خپل افغانانو زلزله ځپلو سره د مرستو راټولولو او ورته د لیږلو بهیر پیل کړی دی. خو خلک لمرسته کوونکو او چارواکو غواړي چې مرستې شخصي جبونو ته لټګ او بیزای لګول وژغوري او د خلکو بنیادی اړتیاو پوره کولو لپاره د کورونو د سخلو پاکو اوبو رسولو پیپسکیمونو د سیلابي اوبو جمع کولو لپاره چکبندونو سربندونو کانالونو او نورو شیانو جوړولو ته لومړیتوب ورکړي.
پکتیکا کې د طالبانو د حکومت سرپرست والی وای دوی دغه ولایت کې د زلزله ځپلو سروې بشپړ کړی او لپارون رئیس د مرستو لړۍ پیل شوې ده. د روغتیا نړیوال سازمان ویلي دغه زلزله کې 1,603 تنه وژل شوی او نږدې 3,000 نور ټپیان دي. د پکتیکا سرپرست والی او ویاند ثناء الله معصوم ازادي رډیو ته ویل د دوی او خیریه بنسټونو د مرستې ټیمونه دواړه سیمو کې فعالیت کوي. لکه غلی معصوم سره اسد الله لودین مرکه کړی ده.
د مرستو بهیر خو تیره ورځ سهار فیل سو دغه دغه نه دوه ورځې مخکې د مرستو بهیر ځکه نه و چې هلته شفافه سروې نه وسوې ځکه وجه دا وه چې ټول خلک په دې باندې مصروفه وو چې د شهیدانو او د زخمیانو په ترتیب باندې سره لګیا وو. د سروې لپاره هلته طریقه نه برابرېده. د هغې نه وروسته په هغو دوه ورځو کې ځینې مرستې ځینې خیریه ټولنې راغلې وې او په ازاده توګه باندې خپله توضیح کړې وه. نو په هغو کې توضیحګانو کې بیا لږ لږ مشکلات جوړ شوي وو. ځینې ولسي خلکو شکایت کاوه چې داسې خلک مرسته وړي چې هغه د دې زلزلې نه وي ځپلې نو نورو جوی راغلي. بیا موږ په موقت ډول باندې هلته دغه غوښتنه وکړه مؤسساتو څخه چې د توضیح فی الحال د دې په خاطر باندې کوي چې یو شفافه سروې وشي. پرون ابله ورځ مازدیګر ټیم کې هغه خلکو رابطه راسره وکړه چې موږ سروې تکمیل سو. پرون سهار بیا توضیح شروع کړه. د دوه ورځې توضیح روانه ده انشاءالله په شفاف ډول باندې. هلته چې د سیمې خلک هم رابطه راسره کوي هغوی هم وایي چې موږ ته شی رسېدلی دي او د توضیح نه خوښ دي.
تضررو کورنیو سره یا له زیان ګالو کورنیو سره څه ډول مرستې کیږي؟ یوازې خوراکي مواد ورکول کیږي او کنه د اوږد مهال لپاره یې هم د مرستو پلان تر کار لاندې دی؟
بلې، اوس په الحال د دوی لپاره د خوراکي توکي هغه د ژوند د اسانتیاو چې کوم عاجل شیان دي ځکه چې دوی ټولې کورنۍ لمنځه تللې وو، کورونه نړېدلي وو، نو دغه د ژوند د تېرولو لپاره چې کوم شیانو ته ضرورت وي دغو لپاره اوس زمینه سازي شوې ده. هغه رسېدلې سیمې ته په وړاندې د آینده لپاره موږ څومره مؤسسات چې راځي خیریه بنسټونه راځي یودونه هم موږ غوښتنه کړې ده او مرکز سره مو هم د تشویش شریک کړی ده چې دوی لپاره یو اساسي کار وسي ځکه په دوی باندې زمه را روان ده. خدای مکه دی آینده کې بیا موږ له بل ناورین سره مخلص وو. نو دوی هغوی موږ ته وعده راکړې ده چې دې لپاره یو طرحه جوړو. دغه طرحه په وړاندې وو بیا کرا کدا قدم اخلو چې دوی لپاره اساسي کار وسي. کلینیکونه نړېدلي دي، همدارنګه مکتبونه نړېدلي دي. دوی لپاره یو اساسي کار کوچ کورونه بیرته ته جوړ شي او آینده زمي کې موږ ته د ټول ولسم له یو بل بحران سره مخ نسی.
بله، او دغه درې زره کورونه شاوخوا چې تاسو ویلې مکمل یا نیمایي یا یو برخه ویجاړ شوی دی، دغه اوسیدونکو په دغه حال تر شنه اسمان لاندې شپې سبا کوي. آیا د موقت سرپناه غمه خوړل شوی؟
بله، او د پلمړی ورځو کې خو اول ورځ د ویل لپاره یو څه مشکل وازه ک سیمه له مرکز نه لري ده. د تایرول لارې نه او د موټر لارې نه چې موږ څومره توانو امکانات مو خیمې مو انتقال کړي وس خیمې راځي چې سوي دي. په الحال د خیمو بندوبست د ټولو لپاره خو البته د خیمې په یوم یاس کې دیننه حالت یخ شروع کیږي بیا په خیمو کې د گزارالته ډیر مشکل ده.
د پکتیکا سرپرست والی او د ولایت د مقام ویان سره مو د ازادي رادیو مرکه واورېده.
ازادي رادیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
د طالبانو په حکومت کې به رسنیز سرچینې ازادي رادیو ته ویلي چې د لوی جرګې په خیمه کې د علماو د چهارشنبه ورځې د ناستی خبری پوښښ به محدود وي. خود رسنیو ملاتړي بنسټونه له طالبانو غواړي چې د دغې ناستې د پوښښ اجازه د رسنیو ته ورکړل شي څو خلک یې له پرېکړو خبر شي. د بشر د حقونو ځینو ملاتړو بنسټونو ویلي له دې ناستې د کوم مثبت بدلون تمه نه لري. جزئیات په دغه رپورت کې.
که څه هم د بشري حقونو ملاتړي بنسټونه د علماو له ناستې چې ټاکل شوې د چهارشنبه په ورځ په کابل کې جوړه شي د مثبت بدلون تمه نه لري، خو له دې سره هم د رسنیو ملاتړي بنسټونه او خبریالان د دې ناستې د خبري پوښښ ورکولو غوښتونکي دي. د خبریالان او د رسنیو ملاتړي بنسټونه اطلاعاتو ته لاسرسی د خلکو حق بولي او د طالبانو له حکومت غواړي چې د دې ناستې په پوښښ ورکولو کې د محدودیت نه وضع کوي. د افغانستان د ژورنالیستانو او رسنیزو بنسټونو د فدراسیون د مشرتابه شورا غړی ګل محمد ګران وایي
اطلاعات و تلاس رسائی ده خلق و حق ده او طول هغه غونډه هغه پروګرامونه او هغه پریکړه چې په یو ډول د خلکو لژوند سره تړاو لري خلک حق لري پاره پوشي حکومتونه مسولیت لري چې د خپل ټولو پریکړو او اقداماتو او نور مسایلو پاره باندې چې د هیواد په کچا یا هم د خلکو د برخلیک پاره باندې کیږي په اړه خلکو ته معلومات ورکړي
د طالبانو ویاندویان د علماو د ناست پاره خبرو ته حاضر نشول خو د طالبانو په حکومت کې وی رسنیز سرچینې د نوم د نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته ویلي چې د دې ناستې خبرې پوښښ او د رسنیو لاسرسی به ورته محدود وي دا ناسته د چهارشنبې په ورځ د لویې جرګې په خیمه کې کیږي د خلکو اندېښنه دا ده چې د دې ناستې موضوعات تر اوسه هم معلوم نه دي او پټ ساتل شوي خبریاله فرزانه یوبی وایي
حکومت امارات اسلامي په خاطر
د اسلامي امارات حکومت باید په کور دننه او بهر د مشروعیت ترلاسه کولو په خاطر له ملت او نړیوالې ټولنې سره اوږدمهاله پروګرامونه ولري نړیوالې ټولنې غوښتنې د بیان ازادي او د ښځو حقونو ته احترام او ولسواکي او ملي مشارکت د ټولو لپاره دی
مشارکت ملی برای همه
د کابل اوسیدونکو زیودین زیارمل وای په دیناسته کې باید د ټولو افغانانو استازیتوب وشي او ټولې په پریکړو کې شریک او خبر وي
تو اقنون به گفت
تر اوسه د خلکو په خبره د دیناسته محتوا هیڅ معلومه نه ده او خلک اندېښنه لري چې په دې ناسته کې به څه خبرې کیږي او څومره به خلکو ته ګټور وي
د طالبانو ریاست الوزارت ته په یو منسوب مکتوب کې چې په ټولنیزو شبکو کې لاس په لاس کېږي ویل شوي دغې غونډې ته د داسې علما د برخوالو په توګه وبلل شي چې ښه شهرت نوم او تقوا ولري او تر څنګ یې د مکتوب په اصطلاح د جهاد ملاتړ کړی وي ویل شوي چې له هرې ولسوالۍ څخه درې تنه چې دوی علما او بل تن مخور وي دغې جرګې ته بلل شوي دي خو دا مکتوب رسمي نه دی تایید شوی د بشر حقونو ملاتړو بنسټونو د دې ناستې په اړه ویلي چې له یادې ناستې د مثبت بدلون د راوستلو هیله نه لري د بشر حقونو د څار بنسټ د ښځو څانګې مشرحي دربار وایي فکر نه کوي چې د طالبانو په جرګه کې د څوک غږ پورته کړي او یا دې هم دا ناسته د قومي تنوع ښکارندویه وي د بخښنې د نړیوال سازمان د جنوبي آسیا کمپاینری سمیرا حمیدي هم په یو لړ ټویټونو کې ویلي دي چې د طالبانو جرګه به مشروعیت ونه لري د نوموړي په خبره دا جرګه طالبان ځان ته د تبلیغ لپاره جوړوي اغلی حمیدي په طالبانو تور لګولی چې لا هم د بشري حقونو نقص ته دوام ورکوي که څه هم تر اوسه د علماو د ناستې موضوعات له رسنیو سره نه دي شریک شوي خو د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد له دې مخکې ازادي راډیو ته ویلي وو چې د دیني علماو په ناسته کې به د نورو سیاسي موضوعاتو تر څنګ د نجونو ښوونځیو د خلاصولو په اړه هم بحث وشي
د ایران د کورونی چارو وزارت اعلان کړی چې په دغه هیواد کې د افغان کډوالو شمیره 4.5 میلیونو ته رسیدلې ایران داسې مال دا خبره کوي چې په وروستیو کې د افغانستان ګاونډیو هیوادونو ته د افغان کډوالو مهاجرت زیات شوی اخوا یو شمېر افغانان وایي په افغانستان کې د بیروزګارۍ او خراب اقتصادي وضعیت له امله نورو هیوادونو ته کډیږي جزئیات په دغه رپورټ کې
د ایران د کورنیو چارو وزارت امنیتي مرستیال سید مجید میر احمدی وایي د دوی د شمیرو له مخې په ایران کې د افغان کډوالو کره شمیر له 4.3 میلیون تر 4.5 میلیون تنو ته رسیدلی دی د ایران تسنیم خبری اژانس د ښاغلي میر احمدی له قوله لیکلي په دې کډوالو کې یوازې 2.3 میلیون تن افغانان په ایران کې د اوسېدو لپاره قانوني اسناد لري ښاغلي احمدی ویلي دا شمېرې وړاندې تخمینې وي خو اوس د سر شمېرنې وروسته کره شوي دي وړاندې په ایران کې د افغان کډوالو په اړه ویل کېدل چې نږدې 3 میلیونه افغانان هلته ځای پر ځای دي ایران داسې مهال دا شمېرې خبروي چې په وروستیو کې د دې هېواد په ګډون د افغانستان ګاونډیو ته د افغانانو د مهاجرت لړۍ چټکه شوې ده که څه هم په ایران او پاکستان کې تل د افغان کډوالو د بد وضعیت په اړه راپورونه خپرېږي خو له دې سره سره بیا هم دواړو هېوادونو ته د افغانانو د ورتګ لړۍ د کمیدو پر ځای زیاتېږي تر خوایي ایران او پاکستان سره په رسمي او غیر رسمي پولو د افغانانو د زورولو لړۍ هم نه ده درېدلې همدا اوس له تېرې چهارشنبې راهیسې ایران په نیمروز کې له افغانستان سره خپله پوله تړلې د دې کار له امله ګڼو سوداګرو او افغانانو ته ستونزې راولاړې شوې دي خو له دې ټولو سره سره بیا هم یو شمېر افغانانو ایران ته د تلو کړي تړلې قدوس چې نیمه کورنۍ یې لاله وړاندې ایران ته تللې وای په افغانستان کې د بیروزګارۍ او خراب اقتصادي وضعیت له امله اړ شوی چې نور هیوادونو ته مهاجر شي
بس دغه بیکاری نه بیروزګاری نه ټول فامیل د مونږ تللې د ایران ته بس مونږ هم انشاءالله څو دلته کمرانات شي نشته نو تشې ته پاتې شو دلته نه کار شته نه روزګار شته هره ورځ قیمت کې مجبور شي مونږ یا قاچاقي یا ویزې خونه را کوي بس قاچاقي مجبور شي لاړ شي مونږ ایران ته بالاخره ډوډۍ موډۍ ځان ته پیدا کړو
نږدې میاشت وړاندې په ایران کې د افغان کډوالو سره د پولیسو او نورو بد چلند رسنیو سره ټکی وو خو افغانان وایي هر څه ګوري خو بیا هم مجبور دي چې وطن پریږدي. ها خو بیا طالبان له هغه هیوادونو چې افغانان پکې ګډوال دي له دوی سره د ښه چلند غوښتنه کوي. د طالبان ویاند ذبیح الله مجاهد:
نور هیوادونو کې د مهاجرینو ستونزې موږ درک کوو او دوی هیوادو سره موږ شریک کړي هم دي. بهرنیو چارو وزارت له لارې همیشه پر ناستو تماسونو کې د مهاجرینو ستونزه اول وسیم د هیوادونو سره یادې کړي.
ایران او پاکستان دوه هغه هیوادونه دي چې د افغان کډوالو شمیر پکې د نړۍ د نورو هیوادونو په پرتله ډېر دی. خو په همدې دوو هیوادونو کې له افغانانو سره د بد چلند راپورونه هم زیات خپریږي. تازه ترکی هم د افغان کډوالو نیول او افغانستان ته راستنول پیل کړي او روانه میاشتې نږدې 2000 افغانان بیرته افغانستان ته ستانه کړي دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
دغه برخې ته مو خراغلاست وایم. د تحلیلی او ټولنیزو مطالبو برخې ته لومړی به د افغانستان د ملي ټلویزیون د محتوا په ارتباط باندې یو مفصل راپور درته خبر کو. دا چې دغه ټلویزیون یو شمېر لیدونکي او افغان ژورنالیستان ادعا لري چې ملي ټلویزیون اوس د طالبانو د جګړیزو فعالیتونو او ځانمرګو بریدګرو ویډیوګانې خپروي او محتوا یې تر ډیره د دې ډلې په مخکینیو او اوسنیو فعالیتونو او ایدیالوژۍ راڅرخي. طالبان بیا دغه ادعاوې ردوي. ژورنالیستان وایي که ملي ټلویزیون په دې ډول د افراطیت د تبلیغ لپاره وکارول شي پایلې به د افغانستان لپاره خطرناکې وي. په دې اړه پام وکړئ یو مفصل رپورټ ته.
دلته د حسن ستوري شته جنت فرشتيان پرخستوري مېن د جنت.
د افغانستان ملي تلویزیون چې وست طالبانو په واکه دی او د دوی د حکومت په خواخه خبرونه کوي. د ملي تلویزیون وسنۍ خبرونه د یو شمیر خبريالانو او دغه تلویزیون د کتونکو له انتقادونو سره مخ دي. دوی دا کوي چې په دې تلویزیون کې د طالبانو جګړیز فعالیتونه او افراطی تحرکات خبريږي. هغه دا چې طالبان ردوي. د جمهوریت نظام پر مهال دغه تلویزیون مشر اسماعیل میاخیل وایي دوی هغه مهال هڅه وکړه چې ملي تلویزیون یوازې د حکومت نه بلکې د ملت تلویزیون هم وي او د هغوی غوښتنې او نیوکې تر حکومت ورسوي. خو اوس چې د طالبانو په واک دی تر ډیره د دې ډلې مخکینی او اوسنی فعالیتونه پکې خبرېږي. هغه هم د نوموړي په خبره جګړیز فعالیتونه. ښاغلی میاخیل ادعا کوي چې طالبان حتی د ځانمرګو بریدګرو تمرینونه له ملي تلویزیون څخه خپروي چې د اداکار د ژورنالیزم له اصولو او اخلاقو سره په ټکر کې ګڼي.
ملي تلویزیون د تبلیغاتي آلې په توګه کاروي. په شروع کې تاسو ته معلومه چې دوی مثلا د خپل ځانمرګو او د نورو هغه کوم وسایل چې د لور حتی د بشکې بګونه چې دوی به کارول د هغې نمایش یې په دې تلویزیون کې خپور کړ. تر نن ورځې پورې هم که وړه خبره وشي دوی ورته ډېره تبلیغاتي بڼه ورکوي او غزین ژورنالیستیکی اخلاقی مسائل چې هغه د اشاره نه کیږي. یا مثلا ملا عمر د کلین په وخت کې چې دوی کوم ډاکومنټري جوړه کړې وه او یا مثلا هغه ځینې شیان یې ښودل کړه. ګوره جګړې ته لمن وهل یا په جګړې باندې افتخارات کول یا د خپل ولس په وژلو باندې افتخار کول دا منفي اغېز لري.
عکاس او خبریال محمد عمران هم وایي پخوا ملي تلویزیون ډېرې روزنیزې او هنري خپرونې درلودې خو اوس یې ځای نورو خپرونو نیولی.
پخوا به هغوی روزنیزې او ښوونیزې خپرونې لرلې او داسې نورې د ټولنې د اصلاح لپاره به یې ګټورې خپرونې لرلې. اوس خو مثلا مشاعرې کېږي هم ټول طالبان یې پکې او د دوی په هغه ځانمرګو باندې راڅرخي یا د دوی په اصلاح باندې شهیدانو باندې راڅرخي. نورې خپرونې دي همداسې مثلا کارمندانې ټول دوی خپل کسان راوستي دي که تجربه لري که نه لري هغه یې پکې کېنولي دي.
خبریال شکر کامران چې په وروستیو کې د ملي تلویزیون خپرونې څارلې وایي له رسنیو دا ډول استفاده د تاوتریخوالي او ترهګرۍ د ترویج او نورو افراطي ډلو ته د تنکیو ځوانانو د ورماتېدو لامل کیږي چې دا چاره د په خبره ان خپله د طالبانو په ګټه هم نه ده.
افراطي ترانې نشروي، افراطي اکټونه او تحرکات وړاندې کوي او د دوی په استلال امیر او خلیفه نه نیولې تر ټیټو او سیمه ییزو کچو په غونډو کې په هر ډول برنامو کې یواز د جنگ جګړو د ځانمرګو د غوي سر د غیبی مرستو افسانه وای. د افغانستان په چیر سیمه کې چې په داخله او شاوخوا کې مختلف ترهګری او سختدریز ډلې فعال دي او غواړي نوې کسان جذب کړي د دې چاري دوام زه فکر کوم د افغانستان لپاره په اوږد مهال کې ډیر سخت به کون کیدای او دا به داسې پیلې ولري چې بیا به هیڅوک د کنټرول توان ونه لري حتی خپل طالبان هم.
خو د طالبانو حکومت د ملي تلویزیون رئیس احمد الله وسیق دا اداوی ردوي چې ګنی ملي تلویزیون افراطیت تبلیغوي. نوموړی وایي دوی یوازې د خپلو پوځیانو د تمریناتو ویډیوګانې خپروي چې دا چاره په ډیرو هیوادونو کې معمول ده.
دا ادعا هیڅ سمه نه ده چې ملي تلویزیون ځوانان افراطیت ته یا نورو برخو ته هڅوي. زه ویلی سم چې ملي تلویزیون د نورو برنامو تر څنګ د پوځ د پیاوړتیا او د پوځي زده کړو په اړه باندې وخت نا وخت راپورونه لري چې دا د هر هیواد ضرورت ده. نو وخت نا وخت که موږ خپله د اسلامي پوځ د لیکو ځینې برنامې نشر کړي وي، هغه په دې معنی نه ده چې موږ ځوانان افراطیت ته د دوی په اصطلاح باندې یا خشونت ته دعوتو.
سیاستوال شکریہ بارکزی وای ل ملی رسنیو باید د افراطیت د تبلیغ لپاره کاروان خستل شي. هغه وای کله چې دا کیږي جګړه پای ته رسیدلې ده، باید طالبان د جګړیزو تبلیغاتو لمن هم ورټول کړي. دا غلی بارکزی په باور دا ډول نشرات سره لدی چې تنکی ځوانان جګړه او تشدد ته هڅوي، ورسره د هغو کورنیو په زخمونو هم مالګی شیندي چې د کورنۍ غړي د تیرو شلو کلونو په جګړه کې وژل شوی دي.
تاسو ته بهتره معلومه ده چې په دنیا کې هیڅ هغه ټلویزیون نشته چې دنه په خپل کور کې خپل خلکو لپاره د ځان وژلو لپاره تبلیغات وکړي، او یا هم هغه شیان د خلکو ذهن ته بیرته ورژوندی کړي چې خلک هغې نه درد لیدلی، خپل عزیزان یې له لاسه ورکړي، خپل بچیان یې له لاسه ورکړي. نو زه فکر کوم چې دا یو ناوړې ګټه ده چې طالبان دې نه اخلي.
د افغانستان ملي تلویزیون په 1955 لمریز کال کې د سردار محمد داود خان د واکمنۍ پر مهال فعالیت پیل کړ، خو طالبانو په خپل لومړنۍ واکمنۍ کې د ملي تلویزیون خپرونې بند کړې او خلکو ته هم اجازه نه ورکوله چې تلویزیون وګوري. هغه وخت یوازې ملي راډیو چې طالبانو یې نوم د شریعت راډیو ته واړاوه خپرونې کولې.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسي نه وای د نجونو خوانځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسي ملاتړ
ازادي راډیو ته غواګیاست. دولس شپږ نوي منځنۍ څپا او اف ام سلاشر 15 باندې خبرونه کوو. اوس به ورشو د ازادي راډیو د زینو اوریدونکو غږونه به تاسو ته خبرو کو.
زه عبدالمجید داوتانی د کندهار ولایت څخه تاسو سره په اړیکه کې يم. د لوی جرګې د نوم څخه باید غلط استفاده ونه سي، باید د دې میکانیزم د غونډې معلوم سي، او وروسته زموږ په هیواد کې په دې اړوند باندې ټولو قومونو، ټولو علماو، ټولو ګوندونو، ټولو خلکو ته واقعا چې د اسلام او د دې ټولنې په خیر هغوی ته برخه ورکول سي.
دغه کومه غونډه چې په کابل کې جوړیږي دا ډیر ښه او نیک اقدام دی د افغانستان د خلکو لپاره. دا د افغانستان برخلیک ټاکونکې غونډه ده، دا د علماو شورا غونډه ده، د افغانستان ټول خلک مسلمانان دي. نو د افغانستان د خلکو اتفاق د علماو پر پریکو دی. خدای پاک دې وکړي چې دا غونډه په ښه او د امن فضا کې ترسره شي.
سلام علیکم. سلامونه مې کې هله وړاندې کوم ازادي راډیو ته. طالبان وای چې موږ اویا فیصد د خلک موږ سره زموږ په طرف دي. تاسو په طرف کې تاسو ولې انتخابات نه کوئ؟ یو خبره ده، که چېرې تاسو رښتیا مسلمانان یاست، باید تاسو د افغانستان د خلکو غم وخورئ. تاسو د افغانستان د خلکو د کورو احوال اخیستی دی؟ اسلام داسې اسلام وي لکه تاسو چې د کوم اسلام دعوه کوئ؟ ته ورشه، زموږ خویندې ورونه ماشومان د لږې نشپې تېروي. تاسو قرار پر رینجر کې خپل لرشه دی، خپل لرشه دغه کارونه چې تاسو کوي، آیا الله تعالی ته څه جواب ورکوي؟ نن د افغانانو په کونه باندې ستړي پټ کړی دي، تاسو خپل شخصي ګټې مخې کړی دي.
السلام علیکم. فنزاده ول سوالی کې خبر سي سيستم کار نه کوي، کمزور دی، هیڅ کار نه کوي، انټرنیټ کار نه کوي، دا انټرنیټ
یا ته جوړ کې. تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال وایي. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ. شمیره ده 00 دوویشت، یوولس، چلرویشت، دوستاو یو. شمیره بیا تکراروم، سیفر سیفر چلور سوشل، دوویشت، یوولس، چلرویشت، دوستاو یو. وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور نیمې بجې کېږي. ورزو د افغانستان سیمې او نړۍ مهمو لنډو خبرونو ته. د افغانستان د بشري حقونو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورټر ریچارډ بنت د سرپل ولایت په بلخاب ولسوالۍ کې د ناقانونه وژنو، د اوسیدونکو د بې ځایه کېدو، د ملکیتونو د منځه تللو او له بشري حقونو د نورو سرغړونو د اندېښمنوونکو راپورونو د ترلاسه کولو خبر ورکړی دی. بنت په خپل ټویټر باندې لیکلي، له بده مرغه د انټرنیټ د بندېدو او د رسنیو د پوښښ د نشتوالي له امله د دغو راپورونو کارواله نشي تاییدولی، خو باید د ټولي خواوی د نړیوال بشر دوستانه قانون او نړیوال حقوقي قوانین رعایت کړي. له څو ورځو راهیسې د طالبانو د یو ناراض قمندان مولوی مهدي مجاهد او د طالبانو د ځواکونو ترمنځ په بلخاب کې جګړه روانه ده. د ایران د کورونې چارو وزارت امنیتی مرستیال سید مجید میر احمدی وایي د دوی د شمیرو له مخې په ایران کې د افغان کډوالو کره شمیر له 4,300,000 تر 4,500,000 تنو ته رسېدلی دی. ښاغلی میر احمدی ویلي پخوا 2,300,000 افغان کډوال وو چې اوس د دوی شمیرې کره شوي دي. د خوړو نړیوال پروګرام وایي د دوی ډلې د افغانستان په زلزله ځپلو سیمو کې خلکو ته د ژوند ژغورنې، خوراکي مواد، انرژي بخونکي، بسکیټ او نور مواد برابروي. په پکتیکا کې تر زرو ډیر کسان مړه شوي او نږدې 3,000 نور ټپیان دي. خبرونه مو په لنډ توګه واوریدل. په تفصیلي د ازادي راډیو په ویبپاڼه azadiradio.com کې لوستلی شئ. اوس دوه اونیز پروګرامونه لرو. لومړی د لوب له میدانه سپورتي خبرونه، تر هغه وروسته تاندې څانګې د ځوانانو لپاره ځانګړی پروګرام.
د لوب له میدانه
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې له ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو.
د افغانستان سپورتي ستوري وو پیښنه.
سلامونه درنو ملګرو، ستړي مشه د لوب له میدانه په یو بل ونې خبرونه کې مو هرکلی کوم. په دې هیله چې روغ جوړ او خوشاله اوسئ. د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې مشهور لوبغاړي راشد خان له نړیوالو څخه غوښتي چې په افغانستان کې د زلزله ځپلو سره مرستې وکړي. دا به هم وروي چې په ننګرهار کې د رسنیو د لوبډلو ترمنځ کرکټ سیالۍ پیلېږي.
دغه سیالۍ په جلال آباد کې د 1300 برحال رسنیو یا اف ام رادیوګانو ترمنځ پیلېږي.
د افغانستان کرکټ بورډ د شپږیزي کرکټ لیګ سیالیو جدول اعلان کړ. په دې اړه هم درته خبر لرو. له دې ورخوا جنوبي کوریا اعلان کړی چې هیواد یې د اسیا د ملتونو فوټبال جام راتلونکو سیالیو ته د قربتوب لپاره کاندید دی. خو په پیل کې د تیریونې مهمه ورزشي پیښه.
په کاپیسا کې د فوټبال قرالیک سیالۍ پیل شوې دي. د افغانستان بدني روزنې او ورزش ادارې په خپل فیسبوک پاڼه لیکلي دي چې دا لیګ 45 ورځې به دوام کوي. دا لیګ د کاپیسا په ورزشي سټډیم کې کیږي. د بدني روزنې او ورزش اداره وایي په دې لیګ کې د کاپیسا د مرکز په ګډون د دریو ولسوالیو لوبډلو برخه اخیستې ده. یادې ادارې ویلي دي چې د دې سیالیو د کېدو هدف د مرکزی زون لوبډلې ته د غوره لوبغاړو پیدا کول دي. علی بیات د غزنی د بدن د خپلوا د سیالیو اتل سره د غزنی په کاچا د بدن خپلوا په سیالیو کې چې د یاد ولایت لاتو کلبونو څخه د یو شپې ورزشکارانو په ګډون وسپي. علی بیات وکړای شو چې د بدن خپلوا او په دې برخه کې د مسلکی حرکتونو په اجرا کولو سره د یادو سیالیو اتل ولی وکړي. د غزنی ولایت د ورزش عامر بلال مجاهد ازادي رادیو ته وویل چې د سیالی د غزنی په کاچا د بدن خپلوا لوګړي لپاره د غوره چیرو پیژندل په موخه جوړ شوی و. د غراس خاغلی مجاهد د هم موبایل د دې سیالیو بل موخه په کابل کې د بدن خپل په واخه کې پروتلونکو سیالیو کې د ګډون لپاره د ورزشکارانو انتخاب و. د افغانستان کرکټ بورډ د شپږیزې لیګ سیالۍ جدول اعلان کړ. د دغه لیګ سیالۍ به د راتلونکي جولای میاشتې په 13مه په کابل کې پیل او د اګست تر 15مې به دوام وکړي. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک ازادي راډیو ته وویل چې د سیالیو دغه جدول ښه برابر شوی او ټول مهم ټکي پکې په پام کې نیول شوي دي. ټاکل شوی چې د دې سیالیو لومړۍ لوبه د کابل د عقابانو او د مس عینک د ټیمونو ترمنځ وسی. او جنوبی کوریا اعلان وکړ چې هیواد یې د آسیا ملتونو فوټبال جام راتلونکو سیالیو ته د کوربتوب لپاره کاندید دی. د جنوبی کوریا د فوټبال فدراسیون وایي هیواد ته چمتو دی څو په 2023 میلادي کال کې د آسیا ملتونو فوټبال جام د سیالیو کوربتوب وکړي. وړاندې له دې قطر، سعودي عربستان، جاپان او ویتنام هم اعلان کړی و چې دوی په 2023 کال کې د آسیا ملتونو جام سیالیو کوربتوب ته کاندیدان دي. د کوربه هیوادو د نه ټاکل کېدو ترڅنګ د آسیا فوټبال کنفدراسیون تر اوسه د دې سیالیو لپاره کره نیټه نه ده اعلان کړې.
یو وار بیا هر کله درنو اوریدونکو زموږه غلازه دی راډیو ناوړی. د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې مشهور لوبغاړي راشد خان لنډیوالو څخه غوښتي چې په افغانستان کې د زلزله ځپلې سره مرستي وکړي. په دیاله نور په یو راپور کې
د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې مشهور لوبغاړي راشد خان لنډیوالو څخه غوښتي دي چې په افغانستان کې د زلزله ځپلو سره مرسته وکړي. نوموړي په خپل ټویټر، فیسبوک او انسټاګرام یو ویډیوي پیغام خپور کړی او لنډیوالو څخه د مرستې غوښتنه کړې. راشد خان په ځانګړي ډول د هند مشهور لوبغاړی هاردیک پانډیا، د پاکستان د کرکټ د ملي لوبډلې پخوانی کپتان شاهد افریدی او د ویسټ انډیز له لوبغاړي ریجی براو څخه هم غوښتي چې هم خپل مرسته وکړي او هم له نورو وغواړي چې د افغانانو سره د مرستې ډګر ته راودانګي. هغه له هاردیک پانډیا سره په آی پی ایل کې په یوې لوبډله کې لوبېده. شهید افریدی اوس نړیوال کرکټ نه کوي او خیریه ټولنه لري او براو یې هم د کرکټ ملګری دی. راشد خان لیکلی دي په پکتیکا، خوست او د هیواد په نورو ولایتونو کې زلزله ځپلو کورنیو ته تسلیت وایم او له زړه پرې خواشي نه یم. خدای دې زموږ په حال رحم وکړي. په نړیوالو او د هیواد په کچه له ټولو تجارانو، خیریه بنسټونو څخه غواړم چې په دې سختو حالاتو کې د اړوندو هیوادوالو لاسنیوی وکړي. د ویسټ انډیز لوبغاړي براو د راشد خان غوښتنې ته ډېر ژر ځواب وایي او په یو ویډیوي پیغام کې وویل خپل هم مرسته کوي او نور هم غواړي چې مرسته وکړي. د راشد خان د مرستو د ټولولو په لومړیو سلیر ویسو ساعتونو کې شاوخوا 5000 پاونډه مرسته راټوله شوه او هغه یې د 2000 پاونډو ټولولو هوډ کړو، خو اوس دا شمیره له دې ډیره پورته شوې. د راشد خان دا پیغام د افغانستان او نړۍ د کرکټ ځینو نورو مشهور لوبغاړو هم بدرګه کړي او له نړیوالو یو غوښتي چې په دې بد حالات کې د افغانانو لاسنیوی وکړي. دا پیغام زرګونه ځلې شریک شوی دی.
و موردل چې د افغانستان کرکټ د ملي لوبډلې مشهور لوبغاړي راشد خان لنډیوالو څخه غوښتي چې په افغانستان کې د زلزله ځپلې سره مرستي وکړي. په ننګرهار کې د رسنیو ترمنځ د کرکټ سیالۍ پیلېږي. دا چې دا سیالۍ کله پیلېږي، څومره دوام کوي او څو لوبډلو پکې برخه اخیستي ده، د ننګرهار د کرکټ بورډ استاذ نعمت علم سره مې په دې اړه خبرې کړي.
دغه سیالۍ په جلال آباد کې د 13 برحال رسنیو یا اف ام نړیوالو ترمنځ پیلېږي. دیالس لوبډلې پکې برخه لري. د جون په 20مه پیل او د جولای تر 8مه پورې به دوام کوي. 12 ورځې ټولې په بر کې نیسي.
ډیر زیات مننه عالم صاحب. دغه سیالۍ په ټینس بال باندې ترسره کیږي که په هارد بال باندې، او د دې ترڅنګ په کوم لوبغالي په ټولې سیالۍ وي؟
دا چې زمونږ کرکټ ډیر نه وای دا مونږ د سی سی بشپړ غړي ته په تقریبا 15 کال کېږي چې خسته ده. دغه سیالۍ د اوس لپاره په ټینس بال ترسره کیږي او د ختیځ روح الله تر خیر کرکټ لوبغالي کې ترسره کیږي. بعد له مسپخین به هر ورځ دوه لوبې کیږي. نو موږ پلان لرو ان شاء الله څومره چې کرکټ ډیریږي موږ غواړو چې دلته په عموما کرکټ بورډ موږ مرکزی اداره غواړي چې په افغانستان کې موږ دلته مسئولیت ده چې په ننګرهار کې کرکټ ډیر کو. موږ چې کرکټ ډیر کو هارډ بال کرکټ هغه ته به د خلکو توجه راوړي. نو خبریالان زموږ خبریالان ملګري یا د رسنیو کارکوونکي له هارډ بال کرکټ سره دومره آشنایي بلته نه لري، نه هغه تمرینات کړي دي. نو په تدریجي ډول به موږ دغه ټینس بال هارډ بال ته بدلو، کنورټ کوو، به د ملګرو په همکارۍ د مسلکي او تخنیکي خلکو په همکارۍ اوس لپاره په ټینس بال ترسره کیږي. او څومره چې موږ په 2016 سالو کې ټینس بال کرکټ روانې موږ هلته سوالو استاو سره 13 ورځ ناشته لرله او په دې هم ډېر ټینګار وکړ چې دا کار په یو دم نه کیږي. تدریجي ډول تاسو ته ټورنمنټونه وباسي، اکیډمیان یې ورغوي، د سیادي لوبغالي جوړ کړي چې هدا کل چمن ولري. نو دغه د ټینس بال کرکټ به موږ ورو ورو هارډ بال ته اړو.
علم صاحب کدا هم راته وایي چې دغه لوبي چې ترسره کیږي به د کرکټ بورډ له لوري
د میډیا لوبډلو سره کومه همکاري شوې ده او کومه همکاري به تر سره کیږي؟
په دې لوبو کې زمونږ ولایتي ادارې همکاري د مرکزی ادارې په هماهنګۍ دغه ده چې د دې لوبو ټول وسایل چې لوبه پہ ترسره کیږي، بالونه، بیټونه، د میدان فیس دی یا د لوبغالی فیس، ځکه چې دا لوبغالی په خصوصي لوبغالی کې دي، د لوبغالی فیس د هغه مونږ ولایتي اداره ورکو او بشپړ همکاري مور سره ده، نور تخنیکي همکاري مور سره ده، امپایران، سکورر، دغه هر څه به مونږ د کرکټ ادارې په همکاري دوی سره دي.
عالم صاحب، زیات شمیر خبریالان چې د کرکټ کمنټری کوي او د کرکټ په اړه معلومات وړاندې کوي، ریپورټونه جوړوي، خبرونه جوړوي، زیات شمیر د کرکټ په اړه مسلکي معلومات نه لري. فکر کوي چې دغه سلوبي چې د میډیا د لوبغاړو ترمنځ کیږي، د خبریالانو ترمنځ کیږي، د کرکټ په پوهه باندې تاثیر لري، دوی ته بیا وروسته د ریپورټینګ په برخه کې تبان فکر کوي چې اسانتیا به رامنځته کی؟
زمونږ د اکثر خبریالانو د کمنټري مسلک نه ده، خو شوق یې ده دا چې څنګه شوق په مسلک بدل شي، دوی ته به دغه ټورنمنټونه برابر شي، د کرکټ اړوند سیمینارونه او ورکشاپونه برابر شي، نو دغه د کرکټ ټورنمنټونه دوی مسلکي توب لپاره ډېره غوره لاره ده. همدا شان مونږ دا ټورنمنټ وکړو، تیر ټورنمنټونو کې مونږ دوی د یو غوره میلمنو په حیث غواړو، چیف بیسټ. نو اوس بل هر وخت نه جلال آباد، د ننګرهار خبر د شي خبرانه، او د سیمې ډېر کرکټ باندې تخنیکی پوه شوي دي، د کرکټ په اصولو، قوانینو، هر څه باندې خبر دي، او په دې ټورنمنټ ترسره کولو بچې دیارلس رسنۍ پکې دي، هر لوبډله کې بیرته 15 لوبغاړي دي، تقریبا 200 مسلکي خبریالان پکې دي. دا که په مسلکي ډول په کرکټ پوه شي، رن ریټ، ایوریج، دغه ډي ایل ایس کوم قوانین دي، نور د کرکټ کوم قوانین دي. د ټورنمنټ ته مونږ خپله یو پلین کنډیشن جوړ کړی ده چې دا ټورنمنټ په کوم ډول ترسره کیږي، هغه شرایط او دا ټول مرتفقې ذکر کړي دي. نو یو ډېر غوره کار ده، یو ډېر خبریالانو لپاره چې مونږ به دغه هغه پې ویشو چې دا کوم قوانین د کرکټ د نړیوال شورا دي، بیا بیرته د کرکټ کوم عادي قوانین دلته په لوبو کې، او هر څه تشریح سره دغه مونږ د لوبې لپاره خپل ترتیب برابر کړی ده. د کرکټ په هغه کې پلین کنډیشن وایي مونږ ورته جوړ کړي دي، او همداسې به په عملي توګه به مو دوی په کرکټ پوه شي چې څومره سخت ده، او په دغه وړو کې سطح، نو بیا په غټه سطح خو به هغه ته بیخي سخت دي. یو ډېر غوره کار دی، انشاءالله دوی لپاره غټه لاسترونه به دوی ولري.
له دې نه وړاندې هم په ننګرهار کې ورته سیالۍ ترسره شوې وي د میډیا د لوبډلو ترمنځ، په ځانګړي ډول د اف ایم راډیوګانو ترمنځ چې په سیمه کې دي، د سیمه ییزو راډیوګانو ترمنځ. څه کال چې دا سیالۍ ترسره کیږي، په کوم تفاوت باندې به ترسره شي؟
بالکل اکرام صاحب، تاسو شاهدان، تاسو پکې خپل لوبېدلې واسطې روکم، دا ځل خو تفاوت دا د لتیرو سره چې مونږ به د ننګرهار او یو یو د ورزشي خبریالانو منتخبه لوبډله ولرو، همدغه لوبډله نه چې څوک غوره پرفارمنس کوي د خبریالانو د اتحادیې په اساس، او هغوی سره په همکارۍ د ټورنمنټ کې چې څوک غوره کارکردګي کوي، د ننګرهار د ورزشي خبریالانو منتخب لوبډله پتې جوړیږي، بیا به نورو ولایتونو ته، مرکز ته، جنوبي ولایتونو ته، دوی لوبو ته ځي، اول ته به د ننګرهار نمایندګي کوي.
د ننګرهار د کرکټ بورډ استاذ نعمت عالم او درنو اوریدونکو پام دې سره زموږ د دیونی د لوبو میدان ورزشی خبرونه پای ته رسیدي. تر بیا مو په لویو بخون کې څښتن سپارم، هر چیرته چې یاست روغ جوړ، خوشاله او بریالي اوسئ.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 پاګ نشټ کیږي، ماشونه نه دی اخیسته، مالی وزارت حکومت مستون صدری اته زر ته زر خال کې
د سیان غالو شخ
کند خزه ما غوا می مال می ټول می در بدر رسو
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر سل دی ازادي راډیو نل تکړی دي ځان حقوق دی، بل حقوق دی، گاوا
په ساده او روانه جبا،
او که چیرې میډال او څنګه لای نو ما د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای چې ګان
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
تاندې څنګه
د ځوانانو خبرونه،
جوړونکی همایون هیواد،
د تان دي څنګه درنو اوریدونکو سلام. په دې ورستیو کې ځوانان د ناهیلۍ خبرې ډېرې کوي. عوامل د دوی شخصي ستونزې که د وطن عمومي وضعیت دی.
موږ درې ساعتم چې موږ حالت عمله مثال په جریان کې عمل ته پرتو همدا فکر مې کول چې یعنی ژوند ډېر لنډ دی.
د ځوانانو د ناهیلۍ او پایلې څه کېدای شي؟
د حالت ویلا ډېر وزوري او لا ډېر بخارې چې تاګ دا وکي
او ځوانان څنګه لا دې ناهیلۍ ځان راایستلای شي.
دوی څه غواړي؟ یو مقاومت غواړي، یو بدلون او تغییر.
نن سبا له داسې ځوانانو سره ډېر مخ کېږو چې د ناهیلۍ خبرې کوي او وایي په وطن کې ژوند کول دا دوی لپاره سخت شوي، ځکه هر ورځ له بدو پیښو سره مخ کېږي یا هم بد خبرونه اوري چې قرباني یې تر ډېره ځوانان دي. دا ځوانان خپل راتلونکي ته ډېر هیله من نه بریښي او ځینې یې لا دا هم وایي که فرصت ورته برابر شي غواړي بهر ته لاړ شي. خوونکې نعیمه غنی وایي روان وضعیت ځوانان داسې کړي چې نه پوهیږي دوی کوم لور ته درومي.
فکر کوم په دې وروستیو وختونو کې چې د افغانستان وضعیت ته په کتو سره او هرې خواته چې ګورو فکر کوو چې څومره چې وضعیت خراب دی لږ دغې نه زیات خراب هغه تصور کوو او ورو ورو دې ته متمایله کېږو چې فکر کوو باید ناهیلي شو. داسې وضعیت را روان دی چې موږ نه پوهیږو چې کومې خواته به ځو او څه به راپېښېږي او دا د دې بحث کېږي چې موږ هغه انګېزه هم له لاسه ورکو یا هغه خپلې هیلې چې لرو هغه هم له لاسه ورکو او په دې داسې بمبست کې پاتې شوي یو چې فکر کوو نه پوهیږو چې چېرته روان یو.
لیکوال امین عزیزی وایي شرایط داسې راغلي چې ځوانان په اسانۍ د ناهیلۍ ښکار کېږي او دا ناهیلي سبب کېږي چې ځوانان خپله لاره ورکه کړي.
د پخوا په څیر باندې ځوانانو لپاره د زده کړو کار فرصتونه نشته، په ځانګړې توګه بیا هغه نجونې چې په ښوونځیو کې دي. اوسمهال د دوی پر مخ د ښوونځیو دروازې تړلې دي، نو تر نورو ځوانانو ډېر یا په ځانګړې توګه له هلکانو هم ډېرې نجونې خپل راتلونکي ته ځورېږي. له دې وراخوا بیا هغه نجونې چې په دولتي او خصوصي پوهنتونونو کې دي او له خیره په فارغېدو دي، دوی لپاره د کار فرصتونه نشته دی. تر ټولو د ناهیلۍ ټکي همدغه دوی دي چې د ځوانانو لپاره د زده کړو کار فرصتونه نشته دی. که چیرې دغه حالات همداسې دوام وکړي نو متاسفانه چې زموږ هیواد به خپل راتلونکی نسل له لاسه ورکړي. ډېر ځوانان به هڅه وکړي له هیواد ووځي که هغه په هره لاره وي.
نصرت الله ترنک چې تازه له کابل پوهنتون څخه فارغ شوی وایي د په ګډون ډېر ځوانان روان وضعیت نه هیلي کړي او دوی فکر کوي چې له دې ستونزو د خلاصون یوازینۍ لاره د وطن پرېښودل دي.
زه چې څومره مخکې تجربې ته ګورم، د مخکې هم ځوانان نه هیلي وو، د مخکې هم تلل، د مخکې هم همداسې کښتیو کې غرق شول، د مخکې هم داسې خارج کمپونو کې پراته ول. اوس په فکر کوم د حالت ویلا ډېر وزوروي او لا ډېر به خارج چې تګ دغه وکړي. خپل مې تصمیم هم دا شی داسې د وخت مې هم دا تصمیم اوس مې دا تصمیم لا جدي وي چې تر څو موکې را برابرېږي همدې پوهنتون ته ادامه ورکوم، هېڅکله نه ماتېږم او مخکې به ځم. خو که موکې را برابره شي نور مې همدلته د پاتېدو نورو د آینده نیت نه ده.
جګړې او روان وضعیت ډېر ځوانان قرباني کړي، ځینې یې په دې خطر ناهیلي کړي چې کېدای شي داسې پېښې له دوی سره هم وشي. خو لیکوال جاوید اوربل وایي که ځوانان زړه مات او ناهیلي شي دوی به د ټولنې او اوسني وضعیت د بدلون لپاره هیڅ هم ونه کړي.
که چیرې موږ ناهیلي واوسو، هره ورځ چې سهار راکښېنو نو موږ به د ورځې دپاره هیڅ هدف نه لرو، کار به نه کوو. هغه که درس وایو درس به په سم ډول باندې نه وایو او که د درس تر څنګ یو کار کوو هغه ته به ذهنن آماده نه وي چې هغه کار پر مخ بوزو. نو ناهیلي د دې سبب ګرځي چې موږ نور هم شاته پاتې سو او د رواني ستونزو سره مخامخ سو او په یو خوب یا خیال کې زموږ ژوند مختلاړ سي. داسې وخت به راغلی چې هغه نور ځوانان چې موږ ګورو هغه چې هر ورځ ته په تلاش کوي، کار کوي، درسونه وایي، هغوی پرمختګ کړی او موږ به شاته پاتې یو، نه به په خپل مسلک کې مترقی کړی او نه به هم په درس کې مخته تللی یو.
جاوید اوربل وایي روان وضعیت ته د ناهیلۍ پر ځای ځوانان باید هڅه وکړي چې د خپل مسؤلیت او صلاحیت په اندازه د ټولنې د بدلون لپاره کار وکړي.
که یو ځوان غواړي چې ژوند یې سم تیر سي، که یو ځوان غواړي چې مثبت ژوند وکړي، که یو ځوان غواړي چې وطن یې جوړ سي نو دا وطن بل څوک نه جوړوي. که یو څوک غواړي چې ژوند دې جوړ سي، د ده ژوند بل څوک نه سي جوړولی، دی به خپله جوړوي. کار به ورته کوي او هر ورځ به کار ورته کوي. اوس که یو ځوان دی چې په خپله برخه کې دومره پرمختګ وکړي چې نور ځوانان د د څخه الهام واخلي او د دلار تعقیب کې کله چې په وی برخه کې تغییر راځي حتمان د وی ټولنې په نورو برخو کې هم تغییر راځي. کچیر یو انجینر د سې کار وکړي چې هغه د وی ټولنې د پاره د ویټیال غوندي د استوري غوندي وزلی شي، کچیر ډاکټر هم د سې وکړي، کچیر یو ورزشکار پر ځان باندې زحمت راولي او په خپل برخه کې یو استوري سي یو اتل سي، نو خپل برخه کې د تغییر راولي ټولنه په خپل سمېږي. مش خپل د نهیلو څخه او د دې بد وضعیت څخه ورو وسو.
ډیر ځوانان فکر کوي چې له دې وضعیت څخه د خلاصون یوازینی لار دا ده چې له وطن لاړ شي. خو شاعر ډاکټر اسرار په یو بیت کې ویلي، لکه فرهاد غوندې همت په کار دی، لکه مجنون په تښتېدو نه کیږي. ځوان لیکوال نقیب احمد عزیزی هم دا خبره کوي چې تېښته د حل لاره نه ده، بلکې ځوانان باید د اوسنی وضعیت د بدلون لپاره مټی رابډ وهي.
کله کله ځینې ملګري دا خبره یاد کړي موږ باید لاړ شو دلته وضعیت دغسې خراب. زه داسې په اخلاقي لحاظ هم ځان ته اجازه نه ورکوم چې ولاړ شم، ځکه ادي وطن د حق خبره هم نه کوم. زه دا وایم چې که ټولو خلکو په نړۍ کې دا باور درلودای نو نن به داسې هیوادونه نه وو چې خلک ورتښتېدی. هغوی دا وضعیت دغسې کړی دسې اوس نور ورتښتي او دوی نه تښتي. سوله انسان په توګه که ځان ته وګورو هغه بیا فقط داسې نه ده چې ځان خوندي کړي، هغه باید د نورو د خوندیتابه فکر ولري. نو موږ له ځانه یو رقم شک ختلی دی، زه خو هېڅوک هم نه یم او زه بدلون خو نسم راوستی، حتی ځان نسم ساتلی. نو د ځان د ساتلو فقط یوازنۍ لاره دا ده چې نورو خلکو ته زاری وکړم، د نورو خلکو سیمې خاردارونو ورمنډې کړم او ور وتښتم او خپل ځان وساتم چې زه خو دغه ده خوندي سوم. بله خبر دا ده چې که موږ هر کار کوو د هغه هدف باید وسنجو. موږ چې ځان دونه نارامه کړی یا خوب نه کوو، یا تاسو ویل چې خپل شخصي مشکلات نه لري خو دی آرام نه وي، نو د دې کار هدف څه ده؟ که دی غواړي چې ټولنه سمه کړي، خو زه ورته وایم چې هغه خو نسي کولی، دونه کولی شي چې دغه خپل موجود وضعیت هم خراب کړي. که هدف دا وي چې ځان خراب کړي بیا دې کوي، او که هدف دا وي چې ټولنه جوړه کړي په دې رقم خو نه جوړي. همدغه ځوانان چې دا موږ یې اوس په مثال کې ورکوو، دوی انګېزې منفي سوي دي، له ځانه شک ختلی ده، په ځانې باور نشته. که دغه هر یو ځان را برابر کړي او له دغو وضعیتونو سره یو څه په هغو طریقو وجنګېږي چې هغه ګټه لري او تاوان نه لري، نو ټولنه یې جوړه کړې.
تاندې څنګه خپرونه له ازادي راډیو څخه اورئ؟
دا چې نن سبا ولې ځوانان ډېر ناهیلي شوي او څنګه دوی له دې حالت خپل ځان راایستلی شي، په همدې اړه مو له ټولنپوه استاد ضیاءالحق شم سره مرکه کړې چې تاسې اورېدو ته رابولم. استاد، په دې وروستیو کې د ځوانانو ترمنځ ناهیلي ډېره شوې، عوامل تاسې څه بولئ؟
د ډېرې تکلیفونو او شاوخوا هغو احساساتو چې نهیلي او د کمارزښتۍ احساس، د بې سرنوشتۍ احساس او د زړه تنګون احساس ورسره ګډ دی، دا عموما په داسې یو وخت کې پیدا کیږي چې یو وګړی په شرایطو کې جذب نشي. کله چې موږ د خپلو شرایطو لخوا، د خپل د ټولنې عمومي وضعیت لخوا رټل کیږو، لرې کیږو او په بې معنا تمې سره پرېښودل کیږو، او د یو ډول بې سرنوشتۍ ژور احساس راته پیدا کیږي، له هغې وروسته ورسره دغه ترڅنګ ناهیلي، کمرزختي، زړه تنګوالی او بد حس پیدا کیږي چې دا ټول یو ډول سره رواني فشارونه هم لري. زما ګومان دا دی چې موږ په تشخیص کې څو برخې ښودلی شو. یو علت فردي بې نظمي ده. موږ هم په اجتماعي معنا ډېر بې نظمه خلک یو، هم په فردي معنا سره ډېری زموږ بې نظمه یو. په دې خاطر چې نظم نه لرو هر څه راپیښیږي. بیا چې کله راپیښیږي موږ ورسره معمولا د مصرف په حال کې ځان احساسوو، زموږ په واک کې ډیر نه وي. بل مسئله د وضعیت سره، په دې خاطر موږ نن سبا اخته یو چې ډیر سیاسي او ډیر اقتصادي یو، په هغه معنا چې باید خاص کسان وای نه ټول کسان. یعنی موږ په ټولو مسایلو کې د دې په خاطر چې زموږ سرنوشت سره تړلی دي په ډیره معنا ځان دخیل ګڼو، حال دا چې په یو خاص خاص ځایونو کې موږ پورې راګرځي، په ټولو کې موږ که پوه سو که خبر اوسیږو هم موږ ته هیڅ په درد نه لګیږي.
مننه استاده. نو د حل لاره څه ده؟ یعنی ځوانان څنګه کولی شي له دغه ناهیلي وضعیت ځان راوباسي، او داسې څوک شي چې خپله وکولی شي د دې وضعیت د بدلون لپاره یو څه وکړي؟
موږ دوه څه غواړي، یو مقاومت غواړي، یو بدلون او تغییر. همدغه د حل لارې هم دي. مونږ باید هم مقاومت وکړو په ځینو ځایونو کې چې لا پاخه شو، لا تجربه شي نوي څه، او ځینو ځایونو کې باید تغیر وکړو، ځکه د تغیر شرایط دي، تغیر وضعیت دی، دا باید تشخیص کړو. مونږ په دې خاطر چې ټولنیز یو فردیت یا وګړوالی مونږ ته یو ډول سخت وي، یعنی په تنهایی نشو زغملی، بنان زه فکر کوم ښې ډلې او ډلګۍ باید ولرو. موږ که هر ځای یو، یوې داسې ډلې سره باید رابطه ولرو چې هغه ډله د فرهنګي، اجتماعي او د فکري اړخه مخ په وړاندې متوازن او متعادل او یو ډول خوځنده ټولنې وي. په دو کې غړیتوب درلودل یا دغسې ډلګیو سره اړیکه درلودل په داسې شرایطو کې مرسته کوي، اروانی بوډ د یو کسه کموي. بل بوختیا بله د حل لار ده. موږ د بیکارۍ د وجې نه هم دا دومره ټول ستونزې لرو. بوختیا یو ډول سره د ژوند په عمومي بهیر کې د نظم راوستل دي، یو جبري ډول سره سړی منظم کوي. نو که مصروفیت هم ولرو ولو که وړیا وي، مونږ خو داسې زده کړي دي چې مونږ پرته له ګټې بل هیڅ ډول، یعنی نقد ګټې پرته هیڅ ډول بل کار نه کوو. حال دا چې ډېر کارونه شي چې ولنټیر دي، هغه باید وکړو. مونږ هغه د ټولنې د وګړو په توګه باندې باید وکړو او دا زده کړو چې هغه کارونه هم باید پرته له ګټې یو وخت وکړو. بله د حل لارې د ذهن او د حالاتو کنټرول دی چې دا د هر یو کس خپل مهارت غواړي. هر یو کس کې فرق کوي. د هر څه سره باید سړی اخته نشي، د هر څه باید وګونه ولولي، هر څه باید وګونه ګوري، د هر څه په وړاندې باید ځان مسؤول احساس نه کړي. فقط هماغه خاص شرایط او خاص وضعیت او خاص مسیر کې چې دی واقع دی، د هغه په رابطه باندې پوه شي. زموږ ازادي، زموږ مسؤلیت، زموږ صلاحیت، زموږ ونډه، زموږ ځورېدنه تر کوم ځایه پورې ده، څومره راته ښه ده.
اوریدونکو د تاندې څنګ د پای پاشيبو کیو تر بل خبرونه خو وخت تر تغواړم.
مزړګې ورو ورو وسنګاوه ور پلکې ګول